ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಸ್ಟಡಿ ಮಶೇಕ ತುನ್ಕೋ ಅವ್ರಿ ದುನ್ಕೋ ದಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ಔ ಟಿ ವಿ ದೇ ತನ್ನ ಇರುವಸ್ ದ ಕಾಲ ದೇ 2018 ಮೌದ ಮೈ ದಮ್ಯಾಷ್ಟಿದ್ರೆ ಮನೆಟದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೆ ದೇ ವಕ್ಷಿ ವಿಧಿ ದಮಾಸೋ ತನ್ 10 ಬಜೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಕೆ ದಮಾಸೋ ತನ್ 9 ಬಜೆ ಔದಲ್ ತ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕೆ ದ ಗರ್ಮಿ ಯವ ಬಜೆ ಶಿವಿದ ದ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಔ ಟಿ ವಿ ಪದಿ ಯೋ ಸಾತಾ ಖಬರಿ ಖರಮನೆ ಕೆ ದರ್ ತಾ ಜ ಅನಿಲಾ ಖಾಲಿದ್
ಔ ಜ ನಸಿರ್ ಕಾಕರ್
ತಾಸು ತಾ ಹರ್ ಕಲೆ ವಾಯು ದನನ್ ರೋಜಿ ಜನಿ ಮುಹಿಮ್ ಖಬರು ನೋ ಸರ್ಟೆ ಕಿ ಸದಾ ರಂಗ್ ದಿ
پاکستان د امریکا لخوا د ډاکټر شکیل افریدی د خوشی کولو غوښتنه رد کړې ده. اسلام آباد کې د خبرو په وخت د بهرنیو چارو سلاکار سر تاج عزیز ویلي د افغانستان په وینا خپل خاوره باندې د طالبانو په ضد عملیات نسی کولای.
او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په بنو کې د قبایلی سیمو نه په لکونو بې کوره شو خلکو او د چین نه پاکستان ته په اقتصادي لارې خو سندې ویلي خو په بنو کې د هوایی ډګر او په لکی مروت کې د یونیورسيټي د جوړولو اعلان کړی دی.
او نن د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ منځګل کې دوه په وخت د میډیا څارونکو ادارې وایي خبری ازادي د تیرو 15 کلونو په پرتله نوره خراب شوې ده او پاکستان هم د مطبوعاتو د ازادۍ په حساب په خطرناکو هیوادونو کې شمارل کیږي.
دا ولندیز خبرونه او اوس ریپورتونه هم تاسو سره شریکو. پاکستان وایي په افغانستان کې امن یوازې د خبرو د لارې ممکن دی ځکه چې 14 کاله پوځي عملیاتو څخه خاص ګټې نه دی راوړي. مطبوعاتو سره په خبرو کې د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز وویل پاکستان په گاونډي ملک افغانستان کې د امن پروسې په لړ کې مرستو ته اوس هم تیار دی ځکه چې پاکستان ګړي همدا د ترهګرۍ په ضد یوازینی حل دی. نوموړي د ډاکټر شکیل افریدی په حق لا دا تردید هم وکړو چې ګنې د امریکا په څه قسمه دباو کې به راشي. دی وایي شکیل افریدی د پاکستان مجرم دی. نور تفصیلات ورو د ډیوا ریډیو خبریال اورنګزیب خان نه.
د خارج امور د پاره وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز یو غونډه نه پس میډیا سره خبرو په وخت ویل دي چې ډاکټر شکیل افریدی امریکا د پاره هیرو دی ځکه چې اسامه بن لادن لټون کې یې دا غوي مرسته کړې و خو دلته د پاکستان قانون خلاف ورزي باندې ورته سزا شوې ده کوم چې وړومبه درې درې شکاله و او اوس درې شکاله ده او دا د ډاکټر شکیل افریدی په معاملہ به پاکستان د خپل قانون تر مخه فیصله کوي او د امریکای فشار به نه مني.
خاص طور پر کانګرس میں بہت تشویش ہے کہ اس نے امریکہ کے ساتھ مدد کی اسامہ بن لادن کو ٹریس کرنے میں تو اس میں ہم نے ابھی تک وہ دباؤ قبول نہیں کیا جب تک یہ پروسیس جو ہے کمپلیٹ نہیں ہوتا.
دوی وی ڈاکٹر شکیل افریدی پر ضد مقدمہ روانہ دا او امریکی کانگریس کے ددوی پر گرفتاری تشویش موجود دے زکا چ اسامہ بن لادن لٹھن کے یہ امریکی مرستہ کڑے وا خود روسا ددے رہے پاڑا پاکستان د امریکای فشار نه دی قبول کړي. امریکای کانګرس ډاکټر شکیل افریدی رهای په لړ په پاکستان فشار زیاتولو لپاره امداد کې کمی باندې هم غور پیل کړی دی او مطبوعات وایي همدې وجه پاکستان ته F-14 جنگي الوتکو خریداري لپاره د 340 کروڑ ډالر امداد هم ودرول شوی دی. خو سرتاج عزیز نن ویلي دی امریکا هر کال پاکستان ته 215 میلیونه ډالر امداد ورکوي او دا رقم پوز ایئر فورس او نیوی کې برابر تقسیم شي او 13 کالونه د پاکستان ایئر فورس دا رقم دې لپاره مختص کړی وو چې F-14 جنگي الوتکو خریداري وکوي خو امریکا وایي چې دې رقم نه دا اجازونه نشي اغستی البته نور مقاصد لپاره استعمال دي شي. افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې خن په معاملې سرتاج عزیز ویلي دي پاکستان نه غړي چې جنگ له وجې به افغانستان کې امن ممکن شي او د دوی په نظر هم مذاکرات یوازنې لار دي چې له وجې به افغانستان کې امن ممکن وي او پاکستان د مقصد لپاره هر قسم مرستو ته تیار دي.
مجھے امید ہے کہ شروع ہو سکتے ہیں ڈائیلاگ لیکن وہ کوارڈینیٹر گروپ جو ہمارا ہے جس میں پاکستان چائنا امریکہ اور افغانستان شامل ہیں انہیں پھر مل کر اسیس کرنا ہوگا کہ ٹاکس کے پراسپیکٹ کیا ہیں کیونکہ ٹاکس تو افغان گورنمنٹ اور افغان طالبان کے اندر ہونے ہیں تو وہ اگر نہیں ہے تو پھر اور کیا آپشن ہے. افغانستان یہ کہہ رہا ہے کہ ٹاکس نہیں شروع ہوئے تو آپ کو اور آپشن ٹرائی کریں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ملٹری آپشن ہے وہ 14 سال سے ہو رہا ہے 2011-2001 کے بعد اور اس کا نتیجہ نہیں نکلا.
سرتاج عزیز وہی تمدا مذاکرات و پیل شی خود سلور ہیوادنو یا سلور پریزا گروپ با هم دا ګوري چې مذاکرات په کم بنیادونو وشي. سرتاج عزیز وایي 13-14 کالونه روان طالبانو خلاف پوځي عملیات اوس مثبت نتیجې نه دي راغلي. دوی دا هم ویلي دي پاکستان چین او امریکا په قطر کې موجود طالبانو دفتر سره رابطې لري. د هند په حقله سرتاج عزیز ویلي دي چې تمه ده تر هغه په شمول 8 موضوعاتو باندې به زر مذاکراتي عمل یو ځل بیا بحال شي. اورنګزیب خان وایس آف امریکا ډیوا ریډیو اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو خطر مناوریدونکو خبري خبرونه له واشنگتن ډي سي څخه اوري. اوس هم یو بل رپورټ چې د پاکستان په پوجي شهر ایبټ آباد کې د کال 2011 د مئی په دویمه نیټه د القاعده مشر اسامه بن لادن د امریکا د ځانګړي ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو. پاکستان تر دې وړاندې د بن لادن هلته له موجودګۍ څخه انکار کړی و. د امریکا صدر باراک اوباما سی این این ټلویزیون سره په امریکا کې د دغه عملیاتو تفصیل شریک کړی چې څه ډول اسامه بن لادن ته ورسېدل او په ایبټ آباد کې هغه ووژل سو. نور تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې زموږ همکار انیلا خالد وړاندې کوي.
صدر براک اوباما د امریکی سی این این ټلویزیون سره د ګل پر ورځ د امریکی خصوصي ځواکونو په کاروایۍ کې د اسامه بن لادن د وژل کېدو د 5م کال په مناسبت خبرې اترې کولې. بن لادن د کال 2001 د ستمبر د 11 نیټې د حملو ذمہوار دی. په نیویارک او واشنگتن کې د القاعده په دغه حملو کې 3000 کسان وژل شوي دي. د سومیاشتو د سارنې وروستو قامی سلامتیا دپاره د صدر اوباما مشیران په دې نتیجه ورسېدل چې بن لادن په ایبټ آباد کې د سخت امنیت د لاندې د یو کور په درې منزل ژوند کوي.
The odds that it was bin Laden were probably 50-50. There was some
صدر اوباما ویل کله چې په ایبټ آباد کې په دغه کور د کاروایۍ وخت رانږدې شو نو د هغه د ځینې مشیرانو دا خیال و چې په دې اړه د نور استخباراتي معلوماتو ضرورت دی. صدر اوباما وایي په کاروایۍ کې بن لادن ته د رسیدو او د نه رسیدو نیم په نیمه امکانات موجود وو. خو د دې خبرې هم خکوتل امکانات موجود وو چې هغه هم دلته دی. د بحث مباحثې څخه وروسته دا خبره واضحه شوه چې بن لادن ته د رسیدو دا بهترینه موقع ده او که څه کاروایۍ ونه کړې شوه نو دی به وتښتي او بیا به پر اثرګندیدو کې به نور سکلونه وخت ولګي. صدر اوباما او قامی سلامتیا د پاره د هغه مامورینو ویډیو د لارې لیدل چې د مرین سیل په نوم د امریکایي عسکرو اعلی تربیت یافته ډلې غړي د سلور هلیکاپټرونو په ایبټ آباد کې د بن لادن په کور کې کوز شول. امریکایي عسکرو د کور په لومړي منزل یو محافظ وژلو او په دویم منزل د بن لادن یو زوی وژل شو او بیا دغه عسکر په دریم منزل د بن لادن په کوټه ورغلل او یو عسکر د نړۍ دغه تر ټولو مطلوب کس په سر دوه ډزه وویشتلو. د سیل ډلې بن لادن د کور نه د کمپیوټر ډرایورز او د بن لادن مړې د ځان سره یوړلو. امریکایي مامورین وایي د تدفین د رسوماتو وروستو د بن لادن مړې سمندر ته وسپارل شو. دا لومبی ځل دی چې صدر اوباما د بن لادن د وژل کېدو په اړه دومره تفصیلي خبرې کړي دي.
کدمنو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټی وی د زمونږ ریپورټونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه باندې هم کتلی شئ. دا غي پته دا www.divaradio.com. او نو ریپورټونو طرف ته اوس تاسو پام راګرځو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بنو ته تللی دی او هلته یوې غونډې ته په وینا کې په بنو کې د یو نړیوال ایئرپورٹ جوړولو او په لکی مروت کې یونیورسيټي جوړولو اعلان کړی دی. وزیر اعظم په دې موقع نور کوم مهم اعلانونه وکړل او د دغه دورې او دغه بیانونو په حق لباندې څه تاثرات لرلې شي؟ دا تفصيلات ورو د عدنان بیټنی په دې رپورٹ کې.
ملک وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف د بنو دورې پر مهال یو شمیر ترقیاتی پروژې اعلان کړې چې پکښې په بنو ضلع کې صنعتي زون جوړول، هوایي ډګر نړیوال معیار سره برابرول او کورونو ته د ګیس رسد، په لکی مروت ضلع کې د یو یونیورسيټي اعلان او انډس هاي وی مرمت کولو سره کوهاټ څخه تر بنو ضلع پورې زوړ سړک پلان کول شامل دي. بنو سیمه سره کې چې په زیات شمیر سره د شمالي وزیرستان څخه به کور شوي قبایل میشتې، وزیر اعظم لپاره دغه اغیزمن څه تکرار وړ نه وو. پاک سیټ راداري کمیټه چې د پښتونخوا ویلي سیمو خلکو سترګې پالار دي، په دې اړوند وزیر اعظم خاموشي هم بلا پښتنې راپورته کوي. راداري په حق لچې خیبر پښتونخوا له ویلي سیمو څخه پنجاب صوبې ته اړول هم د خیبر پښتونخوا اولس د تشویش وړ بولي. وزیر اعظم بنو سیمې ته د وفاق هاوسینګ وزیر او د جمعیت علما اسلام فیغړی اکرم خان دورانی لخوا داور شوی وو. د محال مولانا فضل رحمان وزیر اعظم ته شرغلاست او ویل او دغه پروژو ستاینه یې وکړه. وزیر اعظم نواز شریف جلسې لپاره په بنو ټاون سیمه کې انتظامات نیول شوی وو. جلسې ته حال تیرولو په وخت په صوبایي حکومت سختې نیوکې وکړې او وی ویل صوبایي حکومت درنې کوي او مرکزی حکومت ترقیاتي چارې کوي. وزیر اعظم د محل شمالي وزیرستان کې ترقی سستې په صوبایي حکومت ور واڅوله. خو د پاکستان اساسي قانون تر مخه په قبایلي سیمو کې پرمختګ ذمہواري د وفاق حکومت سره وي.
ایک پای کی کرپشن بھی اگر ثابت ہو جائے ایک منٹ میں نواز شریف اپنے گھر چلا جائے گا. ہم آپ کے کہنے پہ گھر چلے جائیں؟ ذرا یہ منہ اور مسور کی دال.
میں نے کہا کہ 3 سال ہو گئے ہیں
اس حکومت کو صوبائی حکومت کو کتنے سال ہو گئے؟ 3 سال میں نیا خیبر پختونخوا بنا؟ 3 سال میں نیا بنو بنا؟ شمالی وزیرستان بنا؟ لیکن آج الحمدللہ ہم نیا بنو بنانے آئے ہیں۔
دغه دی بنو سیمه د نواز شریف تر حکومت سنبالولو وروسته لومبنی دوره وه. د جلسې د پزیار شمیر سره د شمالي وزیرستان کډوال هم راغلی وو. د محل ډی رادیو سره حال تیرولو په وخت د کډوالو د کمیټې مشر نثار علي وویل دوی د اکرم خان دورانی او د شمالي وزیرستان انتظامیه لخوا دا ور شوی وو، خو دوی ته وزیر اعظم سره خپل مشکلات وړاندې کولو موقع ورنکړی شو.
د شمالي وزیرستان خلک تنگ دی، نه را بهر بیا دغه واپسي بار نقصانات شوي دي، دغه نقصانات احضالات راوشي، او دغه لپاره د لکه یوه کمیټي آ جوړه شي چې تحقیقات یې وکړو چې دا څومره فنډونه راغلي دي، دا چېرته لګېدلي دي، صحیح لګېدلي دي، غلط لګېدلي دي. بل دا شهباز شریف چې کله راغله وو بانو ته هغه اعلان کړی وو د یو دانش سکول او د یو هسپتال او د یو یونیورسټۍ او 2000 اکرې جوړولې، هغه مې مطالبه وځنه خو مې یوه کیسه ورونه خسته
وزیر اعظم نواز شریف تیر کال هم د شمالی وزیرستان دوره کړې وه، خو حکومت ترقیاتی پروژې په شمالی وزیرستان کې نوې اعلان کړې. سیوډونکو وایي پانا ملک سروسته که څه هم د وزیر اعظم توجه خیبر پښتونخوا او خواته اړېدلې ده، خو دغه ترقیاتی پروژې د پنجاب صوبې په پرتله بېخي د نږدې برابرې دي. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو او ټی وی.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدي.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا د وایس اف امریکا جی ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدرمن اوریدونکو خبری خپرونه لا دوام لري. تاسو کولی سی په فیسبوک باندې هم موږ وڅاری. د فیسبوک پته ده facebook.com/voadiva. او سم یو رپورت چې پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونو د پاناما د کاغذ پانو د رابر سره کېدو ورسته له وزیر اعظم څخه د استعفا ورکولو پر ځای غوښتنه کړې ده چې د ستري محکمې د مشر قاضي په مشر کې دي د پلټنو یو کمیسیون جوړ سي او مشر قاضي په مشر کې دي د دغه کاغذ پانو یا په وزیر اعظم او دغه په کورنۍ باندې کوم تورونه دي د دغه پلټنې دي وسی. نور تفصيل رابیا پیر په دې رپورت کې راکوي.
د پاناما لیکس د پلټنو لپاره ثابته کار ټاکلو لپاره د اته ګوندونو پاکستان پیپلز ګوند، تحریک انصاف، عوامي نېشنل ګوند، عوامي تحریک، مسلم لیگ، جماعت اسلامي او متحده قومي موومنت لاړخه جوړه سوی د کمیټې خونډه وسوه. د دا خونډې وروسته د مطبوعات سره خبرو کې د کمیټې غړي او د پیپلز ګوند مرکزی مشر اعتزاز احسن او د تحریک انصاف مشر حامد خان د مطبوعات سره خبرو کې وویل
موٹے موٹے پوائنٹ یہ ہے کہ یہ احتساب کا عمل جو ہے یہ شروع ہو، اور اس عمل میں سب سے پہلے وزیر اعظم اور ان کی فیملی کا احتساب اور اس کی تفتیش اور تحقیق ہو.
تو پاناما لیکس ٹی او آر تیکڑے سو چتر مخد احتساب عمل د وزیر اعظم د کورنۍ څخه شروع کړی سی او پلټنې دی وکړی سی، او د هغه پس پاناما لیکس کې راتلونکي د نورو پلټنې دی هم وکړی سی. دوی زیاته کړه چې د کال 1980 څخه تر 2014 پورې د وزیر اعظم د نړیوالو اساسو د کورنۍ پرنومونو ماشومانو او د ښځې پرنامه موجود اساسو اور کړی سی ټیکسونو ټولو پلټنې دی د نړیوال فرنزیک آڈیٹ په ذریعہ وکړی سی. دوی زیاته کړه چې د یو کمیسن دی جوړ کړی سی چې تر 3 میاشتو پورې دغه پلټنې وکړی سی، او دغه پلټنې په پرانیسته توګه عام خلکو ته هم وړاندې کړل سی. اعتزاز احسن زیاته کړه چې د وزیر اعظم د استعفا پر معامله تر اوسه څه ډلې نه دي متفق. عوامي نېشنل ګوند او قومي وطن پارټي وایي چې د پلټنو وروسته په کار دی چې د استعفا غوښتنه وکړی سی. د کمیټې تر مخه په دغه ضابطه کار کې صدارتي آرډیننس په ذریعه کمیسن جوړولو او د قانون سازی په لړ کې د حکومت لاړه مخالف ګوندونه سره په کار دي سلا وکړي سیم او دغه په لټونه کې سخن جوړ نه کړي سیم. د وزیر اعظم پر استعفا کا څه هم سر ڈلی نے متفقہ خوشی رشید ددے سخبران دی ویلی وہ
ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن از دا اونلی سولوشن اینڈ گو نواز گو از دا اونلی سولوشن.
مردا پریکڑا کڑ دے جوڈیشل کمیشن او گو نواز گو یہ دستونجی وازنے حواری دم پرانے ہونڈے کی دا قومی وطن پارٹی او مسلم لیگ کف نمائندگانوں گڈن نو کھڑی پل پلو ته د حکومت لاړه خستر عدالت ته د کمیسن د جوړول لپاره لیکل سوی د لیک جاج هم خپل کیږي او په دې اړه ستر قاضي انور سهیر جمالی ته نورم مشر قاضیانو سره سلا هم کړی ده او سویل کیږي چې دغه پلټنې به کم اړخته وي. د پراتلونکو وخت کې د ستر قاضي انور سهیر جمالی پریکړه یا درای پس معلومه دی سیم. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
د پنامه لیکس په حق لباندې د رابعه پیر دا رپورت تاسو واورید. اوس یو بل رپورت هم تاسو سره شریکو او هغه د خبریالانو د تحفظ نړیوالی ورځ په حق لباندې ده. نن په نړۍ کې د خبریالانو د تحفظ نړیوال ورځ مانځلی کیږي او کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست چې په لنډه کې ورته سی پی جی هم ویلی شي د دغه تنظیم تر مخه ټوله نړۍ کې دا وخت شاوخوا 200 خبریالان په دانونو کې باندې فریډم هاوس نومې ډلې وړاندې په خپل رپورټ کې ویلي دي چې ټول نړۍ کې د صحافت ازادي ډېرې کمې درجې ته رسیدلې ده. د صحافت د ازادۍ نړیوال ورځ په حق لباندې نور تفصيلات ارباب محمود علي راکوي.
په نړۍ کې مطبوعاتو د ازادۍ په اړه خپل کلیز رپورټ کې د انساني حقوقو تنظیم فریډم هاوس وایي په 13 کلونو کې د صحافت ازادي تر ټولو لاندې کچې ته غورځېدلې ده. رپورٹ وی د صحافت د ازادۍ د پاره د سا پتنګېدو کې د سیاسي عناصرو مجرم پېښه ډلو او د ترهګر قوتونو لاس دی. په رپورٹ کې د مصر په خصوصي توګه ذکر شوی دی او وایي هلته په تیر یو کال کې د صحافت ازادي انتهایی کمه شوې ده. فریډم هاوس د مصر شمار د نړۍ په هغه نه هېوادونو کې کړی دی چېرته چې مطبوعاتو د ازادۍ کچه انتهایی ټیټه ده. د مصر صحافي خالد داود وایي د صدر عبدالفتاح سیسی حکومت غنی چې مطبوعات د پروپاګاندا نه پرته بل سدند نه تر سره کوي.
په کوم سم کې چې د صحافت ازادي نه وي هلته جنگونه او بډې رشوتونه وجود لري او د خو حکومت اډانه نسکور شي.
جمهوریت انساني حقوقو او خارقه خو د چارو د پاره د امریکای اسسټنټ سیکرټری اف سٹیټ ټام ملنوسکی وی او ایت ویلی تیر کال د نړۍ په مختلفو برخو کې اویا خبريالان وژل شوی او شاوخوا 200 نور زندانونو کې اچول شوی دی.
د صحافت قاعده په مصر کې د واقعیاتو په بې طرفه او کره ډول خبرونه ورکول دي. حقیقت په خپل ځان خای د واقعیاتو حقایق نه خو خبريالان او نه مطبوعات جوړوي. دا حقایق د حکومت غلطو کړنو او د غلطو لارو لامل را پیدا کیږي او د حکومت خلاف احتجاجونه را پاروي. دا د مطبوعاتو کار نه دی.
د امریکای خارجه وزارت یا سٹیټ ډپارټمنټ په نړۍ کې صحافت د ازادۍ ورځ یا ورلد پریس فریډم ډے د منځلو په وخت دا غک پورته کوي چې د هغه خبريالانو حال ته دی پام وکړي شي چې د خپل دندې په سر زورول کیږي او د کار په حالاتو کې څه تبدیلی نه دراغلي. د داسې قسمه خبريالانو په اړه معلومات د هیومن رائټس ګروپ په وپاڼه او په ټویټر د هیشټیګ فری پریس د لاندې خوره کړل شوی دی.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کډر منور دونکو خبري خبرونه له واشنگټن ډي سي څخه دوام لري او اوس هم د مطبوعاتو د ازادي په باب یو بل رپورټ شي. د خبريالانو سازمانونه وایي چې پاکستان په نړۍ کې د خبريالانو لپاره څلرام خطرناک هیواد دی. په هغه هیواد کې زیاتره خبريالان تر ګواښونو لاندې وي. نه یوازې د دغه ادارې وایي چې د حکومتي ادارو له خوا تر ګواښونو لاندې وي بلکې د وسلوالو سازمانونو لخوا هم ډیر زیاتی ګواښنې ورکول کیږي. د پاکستان په قبایلي سیمه کې خبريالان تر کم فشار لاندې کار کوي. زموږ خبريال عرفان الله جان یو ویډیو رپورټ تیار کړی ورباندې اوریدو او لیدو ته تاسو پام راګرځو.
په ګرد نړۍ کې نن د صحافت نړیوال ورځ مانځلې کیږي. هسې خو په ګرد نړۍ کې صحافت کول د وسپنې نینی چې چل دی خو ولې د 9/11 نروستو په قبایلی سیمو کې صحافت کول سر په تلی کې ګرځول دي. د نړیوالې د صحافت ورځ په مناسبت د قبایلی صحافیانو تنظیم د ټرایبل یونین اف جرنالیسټ یا ټی یو جی پخوانی صدر حسبان الله خان صدا سی وای.
په ټوله نړۍ کې صحافیانو عالمی ورځ مناویږي، خو په قبایلی علاقو کې چې کوم کار کوي صحافیان په فیلډ کې هغو ته ډېر سخت مشکلات دي، ځکه چې ډېر قبایلی صحافیان د اوسه پورې شهیدان شوي دي. د هغو د تحقیقاتو د اوسه پورې هیڅ پته ونه لګېدا چې دا چا شهیدان کړي دي او نه د هغوی لواحقین څه امداد وشو تر اوسه پورې. نو په قبایلی علاقو کې صحافت کول ډېر ګران دي.
د باجوړ ایجنسی یو مقامی خبریال محمد طاهر خان دورانی وای په قبایلی سیمو کې صحافت کول اوس نور هم ګران شوی دي. دی وای
په پاکستان کې صحافت کول او خصوصا په قبایلو کې صحافت کول دا ډېر ګران کار دی جی. دا هغه وجه ده چې زمونږ ډېر ملګری وي چې شهیدان شو، مونږ هم چې کله پیل ته زو پیل کې کار کوو نو مختلف سوچونه او دغه سره اخته یو، چې مونږ به واپس روغ راشو خراب نه شو، نو ډېر ګران کار دی جی.
د نړۍ د صحافیانو بے سرحد تنظیم یا آر ایس ایف په خپل جاری شوی رپورٹ کې ویلي دي د ازادۍ په صحافت کې په یو سل اتیا ملکونو کې د پاکستان شمیره په یو سل و سلوېښتم نمبر ده. د کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ رپورٹ تر مخه پاکستان کې تر اوسه پورې دوه نوي صحافیان ودل شوي دي، چې پکې فقط د دریو صحافیانو د مقدمو په عدالت کې کارروي شوي ده. په پاکستان کې صرف صحافیان په پیلډ یا میدان کې نه پناه کیږي، بلکې په مختلف وختونو کې په میډیا هاوس باندې بندیزونه او په دغه باندې د وسلوانو بریدونو راپورونه هم مخې ته راغلي دي. په ټول پاکستان کې تر اوسه پورې 29 صحافیان وجلې شوې دي او په قبایلی سیمو کې صحافت کول چې کم دی هغه ډېر زیات ګران کار دی. او دلته کې کوم صحافی ته تحفظ نه ورکول کېږي د حکومت لخوا. عرفان الله جان، وایس اف امریکا، ډیو رادیو او ټی وی باجوړ ایجنسی.
قدمنو کتونکو اوریدونکو، په مذهبي ازادۍ پاکستان کې اقلیتونو سره بخنه غواړم. پاکستان کې اقلیتونو سره بدسلوکي او د تشدد یو شمیر پیخي مخې ته راتللو نه پس د مذهبي ازادۍ په حق لا د امریکا د کانګرس له خوا جوړ شوی یو وفاقي څنګه اوباما انتظامیه ته دا خواست کړی دی چې پاکستان دی د هغه قانونو په لیست کې واچي چرته چې اقلیتونو سره زیاتې کیږي. په دې حق باندې یو تفصیلی رپورٹ او زمونږ د خبریال د ډیبا ریډیو خبریال پیر ویراج شاه د طرف نه.
د بین الملکی مذهبی ازادۍ د سارنې لپاره جوړ امریکني کمیشن پاکستان کې د اقلیتونو په حالت زار سخت تشویش څرګند کړی دی او کمیشن د امریکي حکومت ته پاکستان د نړۍ د هغه هیوادونو په فهرست کې شاملولو سفارش کړی دی کوم هیوادونه چې د مذهبي ازادۍ په حق له بدنامه دي. د امریکني کمیشن په رپورټ کې تور لګول شوی دی چې پاکستان کې د مذهبي ازادۍ د خلاف ورزو واقعیات دوام لري او د ملک اقلیتي ډلې نه یوازې د سخت دریځ اکثریتي مسلمانانو او ترهګرو لاس زورول کیږي، بلکې د پاکستان حکومت هم د دوی مذهبي جذبات مجروح کولو کې برابر ذمہ وار دی. رپورٹ وایي چې پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون او په خصوصي توګه د قادیانی اقلیت سره تړلې قوانین د مذهب او د عقیدې د ازادۍ په حق له د نړیوال قوانینو د معیار په ضد دي. په دغه رپورٹ کې دا تور هم لګول شوی دی چې د پاکستان حکومت د اقلیتونو پر خلاف کاروایو کې ککړ عناصرو په ضد سزړپورې کاروای نه کوي. د امریکني کمیشن دا رپورٹ په یو داسې وخت مخې ته راغلی دی چې د پاکستان اقلیت او په خصوصي توګه احمدیان، عیسایان او هندو ورولي د خپلو مذهبي عقایدو په سر زورولي کیږي او په دې حواله سره د پاکستان تر ټولو لوی ایالت پنجاب ډیر بد نوم لري. چرته چې یو خواکه د عیسائی اقلیت د خلکو په ضد د مذهب د سپکاوي قانون د غلط استعمال او واقعیات یو عامه خبره ده، نو بل خوا په دغه ایالت کې میشته د احمدی اقلیت خلک هم دا تور لګوي چې د پاکستان ریاست او د سغدریز عناصرو د لاسه دوی په اور کې ولاړ دي. د احمدی اقلیت لخوا جاری کړل شوی او تازه رپورٹ کې دا تور لګول شوی دی چې پاکستان کې د دوی خلاف د کرکې نډک پروپاګانډي او د تشدد په واقعیاتو کې په لوی کچه زیاتوالی راغلی دی، چې لکه بلې د دوی لپاره د خپلو عقایدو په اساس خپل مذهبي، سماجی او سیاسي ذمہواري سر تر رسول ناممکنه جوړ کړی شوی دی. د احمدی جماعت ویان سلیم الدین تور لګوي چې مرکز او پنجاب کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د اغه عناصر او مټې لانور هم مضبوطوي سوک چې د احمدیانو د زورولو په واقعیاتو کې کڑوی.
ہمارے خیال میں تو پوری طرح اسٹیٹ انوالو ہے. ابھی پچھلے دنوں ہمارے خلاف کانفرنس ہوئی لاہور میں اور وہ ایوان اقبال میں ہوئی، جو کہ حکومت کا ایک جگہ ہے، حکومتی ادارہ جس کا یہ وہ حال ہے اس کے نام پہ. اور وہاں ہر سال اس طرح کی ختم نبوت کانفرنسز کر کے گورنمنٹ ان کو اجازت دیتی ہے کہ وہ فورم مہیا کرتی ہے کہ آپ یہاں آ کے ان کے خلاف جو بکواس ہے وہ کرنی ہے وہ کرتے چلے جائیں۔
دے تور لگوی چھ پروستو کے دا پنجاب سرخار لاہور کے پیو حکومتی ادارہ کے ددوی دا جماعت خلاف دا مذہبی سخدریز عناصر و یو غنڈا شوی وا او دے غنڈا کے دا قادیانانو خلاف دا کرک نڈک تکرورو نشویو دا سنہ چھ دا سلیم الدین پا خبر پا ڈاگا کی گی چھ دا قادیانانو خلاف کاروائیو تا دا حکومت سرپرستی ہم حاصلہ دا۔ دا امریکنی کمیشن پر رپورٹ کے دا پاکستان پر تعلیمی نصاب کے دا اقلیتونو پر ضد دا تحریری مواد او دا ہندو اقلیت زنانو سر دا جبری ودونو پر واقعات ہم تشویش سرگن کڑے شوے دے۔ پر دا رپورٹ کے دا پاکستان مسلمان اقلیت شیعہ فرقے پر خلاف کاروائیو ذکر ہم شوے دے۔ دا کم فرقے دا سونو پشمیرہ کے خلق چی دا سخدریز سنی ڈلو دا لاس وجلی شوے دی۔ واضح دی وی چی پاکستان کے دا اقلیتونو دا مذہبی مقامات دا بے حرمتی او دا دوی دا عبادت دا زینو دا رانڑولو واقعات ہم وقت پر وقت رامن ستکیگی او د دې واقعیاتو خلاف د احمدیانو عیسایانو سکانو هندوانو لخوا د پاکستان په کچه احتجاجونه هم شوی دي۔ که څه هم د امریکني کمیشن په دغه رپورت کې د پاکستان د حکومت لخوا د مذهبي ازادۍ د واقعیاتو مخنیوي په ترڅ کې پورته کړی شوی ځنې اقداماتو ذکر شوی دي، خو ورسره دا هم په ګوته کړی شوی ده چې د پاکستان ریاست په دې اړه یو منظمه تګلاره نافذ کولو کې ناکامه دي۔ پاکستان د اقلیتونو د تحفظ په اړه په نړۍ کې د خنوم سره نه یادیږي او د یورپی ہے وادونو تنظیم یورپی یونین هم وخت په وخت پاکستان کې د اقلیتونو په حالت زار اندېښنې سرګندوي۔ بلخوا د پاکستان د حکومت دریز دي چې په هیواد کې میشته ټولو اقلیتونو ته مکمل حقونه او تحفظ حاصل دي او د دوی سره د برابرۍ په بنیاد سلوک کیږي۔ پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد۔
په خیر اغلی بی بی شیرینا کې تاسو ته هرکلی وایو۔
بی بی شیرینا
پختنو مرمنو تا پزل پوری خبرونه ورکئی،
خزی پخپل آئندہ پوہی دلغواری،
وی او اے ڈیوا د خزو غگلا زی ورکوی،
منگا بخپل حوصلی نبیلو، منگا بسکولی نو تزو، منگا بطلیمو نکاو اخپل
پختنی اکڑی،
وی او اے ڈیوا زی دے،
وی او اے ڈیوا۔
دا د وایس اف امریکا جی په ریډیو دا ګلاو کدر منور دن کا وسم زو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې د مدني ټولنې سازمانونو په هغه ایالت کې په یو اونۍ کې د نن د یو لس شوزو د عزت په نامه وژنه باندې اندېښنه څرګنده کړې ده، او هم د بشري حقوقو سازمانونه وایي چې د کال 2014 څخه بیا تر 2014 پورې د عزت په نامه په پاکستان کې 1216 اویا شزي وژل شوی دي، او دا هغه شمیر دی چې تانو ته د پولیسو ماموریتونو ته یا بیا د بشری حقوقو سازمانونو ته ورکول سوی دی، خو هغه شمیر پکې نه دی شامل چی یو ځای هم نه دی رپورټ شوی. زموږ خبریاله سادیا قاسم شاور باندې نور تفصیل راکوي.
زمانم طاہرہ کلیم نے منگل سول سوسائٹی جدھر دا ٹول راغلی دل تا پروٹیسٹ گئی دا آنر کلنگ خلاف، زما خپل دا سوچ دی چې آنر کلنگ چې کم زموں پکم و علاقو کی خاص کر خیبر پختونخوا کے چې اس کم کیسز رپورٹ شوی دی داغے چې کم دا زیاتی کم دا شرح روانہ دا کم قانون چې زموں گا پا ملک کے جوڑ شوی دی، اور داغے نے علاوہ چې کم انٹرنیشنل آبلیگیشن زموں گا سگنیٹری اور ریٹیفائی کری دی، داغے باوجود زموں گا دا ملک دا حالت دی اور دا کیسز ورست ورست دورست دوا درے دا سے رپورٹ کی گی دا پدا سے ایریاز کی چل دخوا ایجوکیٹڈ خلق دی
دا آنر کلنگ مطلب سرے
غیرت پنوم باندې قتل نو غیرت تنوم د غیرت دانوم چې دای د خپل سره کم تړلې دي، نو د زمونږ د سړو دا سوچم بدلول دلته پکار دی چې ز خزی دا خزی سره چې دا صرف د غیرت تړلې شوی نه دی، یا د ټول خاندان غیرت چې دا صرف د یوې خزی سره دی ولې تړي، غیرت چې کله خبره راځي نو زمونږ سړی صرف خزا پنیش کوي دا.
ظفر علی خان افریده چیئر پرسن پاٹا کمیشن اف ہیومن رائټس دلی چې مونږ را جمع شوی یو، نو دا دلی په پښتونخوا کې د پاکستان په مختلفو برخو کې د غیرت په نوم باندې د خزو دا قتل دا روان دی، مونږ دغه کنډم کوو، حکومت نه دا مطالبه کوو چې په دې کې دا کم زیاتې دی، باید چې په دې باندې نظر وکړو ځکه چې دا ډېر الارمنګ سچویشن دی مونږ دپاره، او مونږ پرې خفه یو، سیول سوسایټي دلې راوتې ده او دا حکومت نه مطالبه کوي چې په دې باندې سوچو کې د پورا عملی اقدامات ولې چې غیرت قانون دا کتونه دا خزو سره دا ظلم زیاته دا بنش
زمانوم کمر نسیم دی او بلو وینز نامی تنظیم سره تعلق ساتم په خیبر پختونخوا کې او پاکستان کې د غیرت په نوم باندې قتل او پدې خطه کې د یو لوی تاریخ ته او قوانین جوړ کړي شوې دي خو په پاکستان کې چې کم هم قوانین جوړ کړي دي او بل خصوص هغه قوانین چې هغه د زنانو د حقوقو او د بشري حقوقو حواله سره جوړ کړي شوې دي هغه کې یو قانون باندې هم عمل درآمد چکم دین وغن نه کیږي او د معاشره کې چې یو سره یو خبردار دي چې کم زمونږ ذهنی سوچ ته هغه کې بدلاو راتلو کې چې کم دین سیول سوسایټي او حکومت او ټول ادارې چې کم دین وغن ناکامه شوې دي ولې چې یو سره فخر سره خپل لور خور یا خزه وجني او هغه تانه ته لاړ شي او بیا تانه کې مغز روي اي پي سلوک کیږي جج هم هغه سره د جج هم دردانې مغز روي او د وکیل هم دردانې مغز روي او تر کومه پورې چې قاتلانو ته سزاګان نه ملوي شوی څو پورې چې دا مجرمین گرفتار شوی نه او دا دای ته سزاګان نه ملوي شوی نو دا معاملات نه حل کیږي
زمانو مریم بی بی د خان د کور سره کار کوم دا چې قانون دې کا ارس دی دې باندې زموږ مشران سترګې پټای زنانه یا خزي چې کوم دی هغه ورته د سخکاری نه ظلم یې راغست دی او هغه غریبانو څخه تپوس نشته نو دا ډیره زیاته ظلم ظلم
ساریہ قاسم شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا پیخبر
کتن کو دا د وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو او ٹی وی دے اوس وخت شوه دے مطبوعاتو د کتنې او دغه تفصيلات راکوي زمونږ همکار مختار خلیل.
افغانستان نه د امریکانو او د نیټو فوزونو د وستو د اعلان نه پس افغانستان کې د روان جنگ پترس کې د افغانانو د ډیرو کړمو د سر دوباره راپورته کېدو لوی اندېښنې پیدا شوې دي. د افغانانو په دې کړمو کې یو کړمه د اغو افغان ترجمانانو ده چې په تود جنگ کې د جنگ په وړاندینو محاذونو د نیټو او په خصوصي توګه د امریکانو فوزونو لارښودنه کړې ده. دی افغان ترجمانانو بے شکه چې امریکانو فوزونو لا د امسا کردار ادا کړی دی. د افغان ترجمانانو د معاملې په باب له وخت په وخت امریکانو او نورو نړیوالو اخبارونو کې ریپورټونه خوريږي خو د دوی ستونزه لا تر اوسه پورې اواره نه ده. نن د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز خپل یو اداریه د دې بې یارو مددگار افغان ترجمانانو په حالت زار لیکلی ده. د اداریه سرخط ته د امریکای افغان ملګری بے اثرې پرې خودل نه دی پکار. د اداریې په سر کې لیکلې شوې دي چې د امریکای د وسلبند فوزونو په بابلا د امریکای د ایوان کمیټې د زیارت په ورځ د کال 2019 د پار د دفاعي قانون د یوې برخې منځوري ورکړې ده. د دې تر مخې وا په زرګونو اغه ترجمانان بیروزګار شي چې افغانستان کې د امریکني حکومت ملاتړ کړی وي. اداریه دی کی چې د لسو زرو نه زیات درخواست گزار د مودو راسي د امریکای د ویزې په انتظار کې ناست دي ځکه چې امریکایانو سره افغانستان کې په مرسته کولو د دوی سرونه اوس په خطر کې دي. خو د خارجه چارو محکمې ته د کانګرس د اختیار تر مخې صرف د سلورو زرو ارزو د منظورولو اختیار حاصل شوی دی. په دې لړ کې د کانګرس په کمیټه کې د نورو اضافي ویزو هیڅ بندوبست نشته او د روانې میاشتې نه پس دې قسمه ویزو له ورکیدونکو ارزو د پاره شرطونه هم نامناسبه ایښودل شوي دي. نیویارک ټایمز خپل اداریه کې زیاتی چې د امریکای د ویزا پروګرام د ډیری مدینه د دواړو پارټو پارلیمانی غړو په شریکه ټینګ مرسته کړې ده خو اوسې هغه پارلیمانی غړي سخت مخالفت کوي څوک چې امریکای ته پکړه د راتلونکو کسانو مخه نیسل غواړي. په دوی کې د ایوانی نمایندګان غړي او د عدالتي کمیټې چیرمین ورجینیا نه د ریپبلیکن باب ګوډلیټ هم شامل دی. نیویارک ټایمز د خپل ادارې په اخر کې مشوره ورکړې ده چې د دفاعي بل په باب له د سینټ او د ایوان نمائندگان فیصلو له راتلونکي میاشت کې د یو شکل ورکولو په وخت پارلیماني غړي باید چې د ویزو شمیر هم زیات کړي چې دا شان پرتی ارزه منظوري کړي شي. دوی له د ویزو د پاره د اهلیت په معیار کې هم څه بدلون کول نه دی پکار. په دې موضوع د ایوان نمائندگان یو غړي سیت مولټن د چهارشنبه په ورځ خپل یو بیان کې ویلي دي چې دا افغانان ترجمانان هغه خلک دي چې خپل سرونه نه یوازې د خپل ملک د پاره ولی د امریکایانو د پاره هم په تلې کې اخی ودی وو. د د نورو اضافي ویزو د پاره یو ترمیم هم پیش کړی دی. خاغلی مولټن زیاته کا موږ دې خلکو سره زیات نه زیات صرف دا یو خیګړه کولی شو چې دوی د غلیم د لاسه د قتلېدو نه بچ کو.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلاو کتن منوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري. تاسو کولی سئ په ټویټر باندې هم موږ وساري twitter.com/voadiwa. او سمزو د پاکستان کرکټ زپلی بلوچستان یالت ولوري ته چیرې چې مرکزی شهر کوټه ته د افغانستان د غزنی ولایت څخه وړوکی میسي چې نومیږي او اصل نوم یې مرتضی احمدی دی هغه له خپلې کورنۍ سره رسېدلی دی. او د هغه مور پلار وایي چې څه وخت میسي چې د فوټبال یو وتلی ستوری دی هغه دته خپل لاسلیک سوی شرط یا کمیس او همدارنګه فوټبال ورته راوستو، نو دوی ته دړکې یا ګواښنې ورکول شروع سوي وو. نو هم په دې خاطر دی کوټ ته راغلی دی او پلار یې غوښتنه کوي چې حکومت دې ورسره مرسته وکړي چې بهرني هیواد ته ولاړ سي. نور تفصیل حمید سمسور په دې ویډیو رپورټ کې راکوي.
د نړۍ د نامتو لوبغاړي د میسي په مناسبت باندې په پلاستیک میسي باندې مشهوره افغان ماشوم له خپل مور پلار سره کوټه ته راورسېدی. 15 کلن مرتضی احمدی خلک اوس په پلاستیک میسي باندې پیژني او بولیا دوی د افغانستان د غزنی اوسیدونکو دي. د زاره کبیلې سره اړه لري. دوی د کوټ شار په زاره تاون کې له خپل تربرو سره میشتي. مرتضی احمدی په پارسی ژبه کې وویل: زه لمیسی سره مینه کوم، زه غواړم چې لمیسی سره ووینم. مرتضی احمدی د سپینه او شنې تیلی زخه بناین جوړ کړی و چې بیا یې اغوستی. پر هغه باندې د میسی نوم او لس نمبر هم لیکل سوی و. دا د مشر ورور همایون مامدی ور جوړ کړی و. پر سوشل میډیا باندې دغه خور سو. میسی سی کله دغه ولیدی د مرتضی احمدی سره تماس ونیوی. د تایپ لاس لیک سوی یو بناین او فوټبال ور واستوی. د د کورنۍ ویچ په افغانستان کې اوس و دوی ته دړکې ورکول سملې حمله دغه قبلت دوی کوټ ته راغلل.
مشکلات یہ ہے تقریبا یہ جو افغانستان میں اس میں مختلف گینگ گینگسٹرز ہے اور کوئی ٹیررسٹ گروپس بھی ہے.
ستون زداد چې په افغانستان کې بیلابیل ډلې موجود دي. د تراګرو ډلې همستا څوک کولی شي چې دوی وتښتوي. د مرتضی احمدی کورنۍ د افغانستان او د پاکستان د ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کوي چې د مرتضی احمدی دی لمیسی سره دی ملاقات وکړي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ټلویزیون، کوټه.
که د منو کتونکو عضو افغانستان ته او د افغانستان د ولسی جرګې غړی او د نشي موادو په ضد یو کمیشن مشر لاله حمید زی وایي چې افغانستان کې نږدې 3 میلیونه یعنی 1.5 لک کسان په نشي موادو اخته دي. نوموړی په دې حق باندې نور څه تفصیلات راکوي. دغه اورود زموږ همکار نصیر کاکړ په دې رپورټ کې.
امریکا ته ساسو د سفر مقصد سو
د چې موږ د یوهن یا ملل متحد د هغه غونډې پر حساس باندې چې د یو سلدرنی ممالکو د فارا جوړ سوی بعد د ولوس کالو او پر څلور مواردو باندې دلته باسونه و چې هغه مملکتونه چې د کاچاکو یا د مواد مخدرو قرباني کیږي پر دې باندې باید باسوسی. اول پر کښت باندې باسوسی چې کوم مالکی کښتونه کرل کیږي قانوني او په کوم کې غیر قانوني. دویم پر ټرافیکو باندې چې کوم مملکتونه د ټرافیکو سره د مواد مخدرو سره ګټه ترلاسه کوي. دریم پر معتادینو باندې باسوسی چې هغه مالک چې معتادین په کې ډیری به بدبختانه لکه افغانستان کې د 3 میلیونو په شاوخوا کې معتادین دي. څلورم باس د تنفیز د قانونو.
تاسو خپل واضح دریځ لکه څرنګه چې تاسو ښکاره کړی دی، افغانستان دا وخت د نړۍ تر ټولو زیات تولیدات لري د کوکنارو او همدارنګه د تریاکو او ویل کیږي چې ځینې کارخانې هم د هیروینو په افغانستان کې دي. د دې د مخنیوي لپاره په خپله د افغانستان حکومت څه کوي، څه پلان یې دی او پارلمان کې تاسو د دې په ځد څومره ژغ پورته کړی؟
تاسو وګورئ یوازې نه چې جنگ پر افغانستان پر خلکو باندې تپل سوی دی، بلکې مواد مخدر هم د افغانستان پر خلکو باندې تپل سوی دی. د داخلي او جهاني هغه کچکبرانو د فشار په نتیجه کې چې زموږ د خلکو د غربت څخه استفاده سوی ده، یا هغه وسایل یا چې هغه مواد کیمیاوي مواد چې د خارج ممالکو سه افغانستان ته واردېږي، دا خپل یو خارجي مشکل دی، او چې د خارج د خواسته راځي یا خپل زموږ د لپاره د سولې نشتون چې یو برخه د جنگ خپل د مواد مخدرو د چې مواد مخدرې تولیدي، درم د جهانیانو هغه مبارزه چې د تروریزم سره مبارزه، د شی حکومتداري او بالخصوص د مواد مخدرو سره مبارزه، دې مبارزې ته په جدیت سره نه کتل. پنځم کوم چې ورته وګورو، هغه کاپیسوي سامان یا کاپیسوي سیستم چې د سومالیا او د آیلندس افغانستان ته وارد شوی دی، د خپل هغه خارجي عواملونو دي سلري، بلکې بیا په داخل کې چې کوم چې دا کښ دونه ډیر شوی دی، موږ داخلي مشکلات هم لرو، داخلي عوامل هم دلته لرو، چې هغه خپل کتا صورت وګوري د افغانستان یو اقتصادي چې خراب اقتصاد موږ درو، د جنگو وطن پر موږ باندې جنگونه ساته تپل سوی دي، یا د بزګرانو د پاره کوم وادي جهانیانو او زموږ د حکومتونو د لاري وادي کړی وي، هغه په درش ډول باندې بزګر او کروندګر ته نه رسیدل. د دې په څنګ کې ځینې هغه مسایل دي، د مواد مخدر د مخنیوي د پاره کوم مامورین په کار باندې نظامی او ملکی لیدل دي، په هغه کې لاس وهنه د سلیکې پر بنیاد، د ژبې پر بنیاد، بلکې د یو تجارتي رګ غوړې کړې دي.
تاسو د شاه حکومتداري خبره هم وکړه کنه، په کوم سیمو کې چې هم دغه کوکنار کرل کیږي، هلته دا هم ویل کیږي چې وسلوال طالبان ډیره زیاته ګټه هم دغه کوکنارو لکړ څخه پورته کوي، او په جنگ کې هم دغه پیسې یو برخه کاروي. نه غنی چې دغه حکومت ناکامي ده چې تر اوسه پورې هم دغه شیانو مخنیوي نه دی کړی؟
دلته درې اړخونه درې سره په تشکیل دي. د حکومت مدیریت ضعیف نه دی، بلکې په مدیریت په حکومت کې ځینې فاسدي کړي نه وتل دي. هلته چې کوم مامور په کار باندې ګمارل کیږي، د هغه څه د یو تجارت په شکل باندې استفاده کیږي، چې مواد د لاري کې په ټرافیکو کې یا په کرکیله کې دوی پیسې ځین ټولي. دویم د طالبانو ډلې اوس یو هغه طالبان دي چې سیاسي بڼه ولري، چې د مملکت ته خواسته تمیل سوي، یا خپل دوی په حکومت کې د سام غشتونکي، یا خپل د حکومت سره مشکلات لري. ځینې طالب کړي یا د طالبانو ډلې ټپلې چې په وجود باندې راغلي دي، مافیایي کړي یا هغه کچاکبور نامتو کچاکبورو په خپل هغه فافریکو کې چې چیرې د تاریکو سپوډر تولیدیږي، یا په تاریک په پوډر باندې تبدیلی، په هغه کې در څلوېښت در پنځوسو یا در سلو نفرو پورې دوی هغه ته مستقیما معاش ورکوي.
تاسو ویل چې نږدې 3 میلیونه خلک په افغانستان کې په مواد مخدر باندې روږدي دي. د دغه روجدیانو د پاره چې زیاته برخه ماشومان هم دي، زنانه هم ور باندې روجدي، د دوی د درملنې لپاره، د دوی د دې څخه د ژغورنې لپاره، او ور سره د دارنګ روجدیانو د مخنیوي لپاره حکومت څه اقدامات کړی دی په افغانستان کې؟
موږ دا اوس د مواد مخدر سره د مبارزې کوم نوې قانون چې وسول لسی جرګه کې زموږ سره دی، هغه کمیسون چې علي کمیسون دی مخکې یو لسی ادارې چې اوس په 25 باندې موږ تبدیل کړی دی، یا مخکې د دې کمیسون پر راس کې وزیر ول اوس مدا ساتل وړ کړی د جمهور معاون ته، د عین وخت کې د متحدینو د لپاره موږ خپل دغه سی یو لاس په کار سوي، او دغه سی کړن می په کار باندې اچولې ده چې ټول شپخانه د مملکت باید چې د متحدینو د لپاره الته شپ ورکړي، سی زی ورکول سی لکه د یسار یا خپل اغه نری رنز یا تبرکلوز مریضان ته چې ورکول سوی دی، د موتاد سره به چې دغه سی برخورد ونه سی، چې د یو متبر کورنۍ د مریض په شکل باندې باید د سره یو داسې برخورد وسی دوی د شهر راټول.
ډیر مننه لاله حمید زی صاحب، کور ودان
سلام است که کار صاحب تاسو مننه استاد دم کارانو سو.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي
د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت پاړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زید
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
کتونکو د سیمی په حق لباندې خو مونږ تاسو سره ځینې رپورټونه شریک کړل، خو اوس یو رپورټ د امریکې په حق لباندې هم لرو. او هغه دا که څه هم په نړۍ کې امریکا یو ترقی یافته ملک ګڼلی شي، خو بیا هم دغلته کې کومې ښځې چې کار کوي په دفترونو کې، کله چې هغوی د هغوی په ګېډه ماشوم وي، هغوی ته د ماشوم د زیږیدنې په وخت باندې چوټي نشي نه ورکړی کیږي. خو اوس د دې صدارتي انتخابونو کې د دواړو ګوندونو چې کوم ریپبلیکن ګوند دی او کوم ډیموکریټ ګوند دی، د هغې کاندیدان د نوې جوړېدونکو میندو لپاره د درې میاشتو د چوټۍ ملاتړ کوي. په دې حقله باندې نور تفصیلات زموږ همکار وږمه جالوان راکوي.
په امریکا کې دا غیر معمولی خبره نه ده چې یو مور د ماشوم د زیږون وروسته خپل کار پرېږدي. سام د نهو میاشتو وړوکی ماشوم دی، خو مور لارا غواړي چې کار ته بیرته تک شروع کړي. ما د ماشوم سره یوازې شپږ هفتې تیرې کړې وې او دا کافي وخت نه و چې ما ورسره تیر کړو. ما غوښتل چې څوک یې خیال وساتي، خو ډی سي کې دا ډېر ګران وي او زما تنخواه هم دومره نه ده چې ډی کیر پیسې ورکړی شم. په امریکا کې دا ډېر نږدې په نظر نه راځي چې قامی قانون جوړ شي چې ورسره د زیږونې لپاره د مور چوټۍ اغستلو پیسې ورکړی شي. گرچه ځینې ریاستونو کې د دغې مسلې حل لپاره کوششونه روان دي. په نیویارک کې یو نوی قانون تر مخه نوې میندې د 12 هفتو لپاره رخصتي اغستی شي او تنخوا به ورته ورکړل کیږي. نیو جرزی هم د شپږو هفتو چوټۍ دوران د شپږ اویا فیصده تنخوا ورکولو قدم اغستی. بیا کالیفورنیا کې د شپږو هفتو 55 فیصد تنخواه ورکول کیږي او روډ آیلند کې یوازې 4 هفتو. که تاسو د 4 ایالتونو کې اوسیږئ، نو بیا تاسو دغه مرات اغستلی شئ چې چوټي کولی شئ او تنخواه مه نه بندیږي. خو که نورې امریکې ته وګورئ، نو دا په کمپنیانو او مشرانو اړه لري چې هغوی دغه مرات ورکوي او کنه، ځکه په قامي سطح داسې کوم پروګرام نشته چې تنخواه په چوټۍ کې ورکوي. د ډیموکراټانو جمهوریاستي کاندیدانو هیلری کلینټن او برنی سانډرز د یو قامی پروګرام د جوړولو ملاتړ ښکاره کړی دی چې ورسره به میندې کولی شي چې ماشوم د زیږونې په وخت د 12 هفتو چوټي او تنخواه واخلي. دا د 1993 د کورنۍ او د طبي رخصتۍ لپاره جوړ قانون کې بهتری یو بدلون کېدی شي چې ورسره حکومتي ملازمان یا هغه کمپنیان چې 500 نه زیات کارکوونکي لري هغوی کارونه خوندي وساتل شي. امریکا ځان دې ته نه دی سم کړی چې نن سبا زیاتې ښځې کارونه کوي. د مزدورانو لپاره قانونونه د هغه وخت نه راځي چې کله د یو کورنۍ کړه وړه مختلف و. نن ډېرې ښځې کارونو کې دي او په دغه کې زیاتې میندې هم دي. ځینې کمپنیانې داسې هم دي چې نه یوازې میندو ته د تنخواه سره رخصتي ورکوي، بلکې پلارانو لپاره هم. یو نوی پلار جو وایي چې د شپږو هفتو رخصتۍ ته ډېر خوشاله دی. زما په فکر دا د کمپنۍ خوښه یا ناخوښه وي، خو ښه کمپنیانې دغه مرات لري، دا د کارکوونکي لپاره ښه دی. د دغې قانون مخالفین وایي چې د کورنۍ لپاره دغه قانون د کارونو او تجارتونو لپاره ډېر خرڅ جوړوي. واړه کاروبارونو خلک دا نشي زغملی او په ټاکسونو کې زیاتوالی هم نشي برداشت کولی. خو د دغې قانون ملاتړي وایي چې د مور لپاره د تنخواه سره رخصتۍ لرلو خرڅ ډېر کم وي او کورنۍ ته یې فایده ډېره ده. د خپلو ماشومانو سره کور کې وخت تېرول ډېر ګران کار دی، نو پکار ده چې هم هغه عمره پیسې واخلي چې د کار په وخت یې اخلي.
دا د وایس اف امریکا ډیبا ریډیو د ګلاو قدر من اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او تاسو ته وایي چې په وپانه باندې زموږ ټول خبرونه تاسو لیدلې همسي او ریدلې همسي او ورسره لوستلې سي د وپانه پته ده voanews.com/diva. او سی بل ریپورت ولورتا ساسو پام راګرځو چې په ګرد نړۍ کې د موسمي بدلون له امله کچيري یوې خواته وچکلی را روان دي او د کڅالې یو وضعیت هم رامنځته شوی دی، خو هم په عین حال کې په دوبو ستونزه هم رامنځته شوی ده. په خپله د پاکستان په ډیرو سیمو کې او په خاصه توګه بلوچستان او هلته په پښتونخوا صوبه کې د اوبو کچه ورځ تر بله لاندې روانه ده. کروندګر ډیر زیاته پریشانۍ په حال کې دي. د اوبو کچه ولې لاندې روانه ده، د اوبو ستونزه څنګه را روانه ده، په دې باندې د وایس اف امریکا یو رپورټ درته زموږ همکاره سمینه احسان وړاندې کوي.
د امریکا په جنوبی برخو کې اوسیدونکو خلکو ټولو نغټه مسله وبدي، ولې چې هلته د ډیرو کلونو نه اوبا ډېری کمی دي. او هلته کې د اوبو د ادارې او پخوانی مشر کیوین واټ یروای د کالیفورنیا په تاریخ کې دا تر ټولو سخت سوکړه ده. خو د امریکا جنوب په نړۍ کې داسې یوازینې ځای نه دی. د اکویریم آف د پیسیفیک ادارې مشر جری شوبل وای
د نړۍ د نیمه نه زیاته آبادی د اوبو د کموالی سره مخ علاقو کې اوسېږي. د ملګرو ملتونو اندازه وای د کال 2025 یعنی د نن نه لس کاله پس په دا شمېره نور هم زیاته شي.
نېشنل جیوګرافیک میگزین دغه تصویرونه په نړۍ کې د اوبو اهمیت بیانوي او اننبرګ فاونډیشن د دغه تصویرونو نمایش کړی دی. د دې ادارې کیمل لوري وای
to trekking miles to try and find fresh
water. موږ د دې سوچوم نشو کولای چې ځینې خلک ټول عمر هر ورځ د تازه اوبو د پاره میلونو پیاده سفر کوي. ساينسانان وایي د حقیقت دی چې د عربونو کلونو نه په ځمکه د اوبو مقدار نه دی بدل شوی، خو اکویریم آف د پیسیفیک جری شوبل وای د مالګینې اوبو په مقابله کې تازه اوبه ډېری کمی شوې دي او د دې کموالی نور هم ډېر اسباب دي.
and a growing population. یا تر نه لکه د اوبو کمی ډیره غټه مسله ده. د ماحولیاتی بدلون او آبادی کې اضافه سره دغه مسله نور هم زیاتیږي.
شوبل وای د نړۍ زیاتره آبادی هغه ملکونو کې ده چې هلته د اوبو شریکی ذریعہ دي، خو دغه ملکونه د اوبو د شراکت په حق له هیڅ قسمه معاهده نه لري.
دا هغه ملکونه دي چې هلته سیاسي ناقلاری ده، لکه شمالي افریقا، هان اف افریقا، عربی جزیره، جنوب مغربی، مرکزی او جنوبی ایشیای سیمه. د دې صدې اخیره پورې به په دې علاقو کې آبادی درې چنده زیات شي، نو هلته دغه مسله د سیمایز او عالمی جنگونو سبب جوړېدې شي.
د اوبو مسلې حل په لړ کې لاولنې قدم د دې محتاطه استعمال دی. د سمندري اوبو نه مالګه صفا کول هم یو لار کې دی شي چې دا عمل قیمت لري. د سوار لسو کالو نه د لانګ بیچ د اوبو د ادارې منتظم کیوین واټیر په دی وای
at least twice or three times as much to desalinate seawater.
سمندري اوبو صفا کول لپاره له بهر څخه د اوبو راغشتلو په پرتله دو چنده یا درې چنده زیات خرڅ راځي، او په دې عمل کې به په نړۍ کې د کاربن کچه هم زیاتیږي.
شوبل وای د نړۍ دغه مسله حل کې دی شي کچري ملکونه په یو ځای کار وکړي.
We could supply everyone on this planet with safe drinking water. منګا په دې دنیا کې اوسیدونکو هر یو تنتا صفا د سکول اوبو او د خپل خوراک پیدا کولو لپاره اوبو رسولې شو، خو د دې لپاره د پیسو، ټیکنالوژي او د سیاسي همکارۍ ضرورت دی، او دا هم چې په حکومتي سطحه شریکي فیصله کول څنګه زده کې دي شي.
د وای همکاري انتهایی ضروری ده، ګیننو د اوبو دغه مسله نوره بدتري نه جوړې دي شي.
کتونکو تاسو چرته زی ما زکه چې یو بل رپورت هم تاسو لپاره لرو. او زو تیراتا چرته چې د یوې هفته د لوبو میله شوې ده، او په دغه میله کې د شپږو قبیلو 1500 لوبغاړو حصہ اخیستې ده. نور څه تفصیلات دي هغه اورو د ډیوه ریډیو خبریال ابراهیم شینواری په دې رپورت کې.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی د قبایلی سیمو د لوبو او کلتور محکمې په مرسته په اوله ځل په تیرا کې د لوبو یو لویه میړه را جوړه کړه. حکومت کې چې د تیرهګرۍ او بدامنۍ نه متاثره د سیمو اوسیدونکو په لویه شمېره کې ګډون درلود. د تیرا په پیر میله کلی کې را جوړ کړی شوی دغه د لوبو میلې کتو ته د ځایي اوسیدونکو تر څنګ د سکول ماشومان او قومي مشران هم د لری لری کلو نه راغلي وو. پرون مینه د ګل پورس د دغه میلې پرانستې په محل د خیبر پښتونخوا چیف سکرتر امجد علی خان مشر میلمه په حیث دغلته په یو هلیکاپټر کې راغلو او د هغه د راتلو سره سم د دغه شپږورځنۍ میلې پرانسته هم وشوه. د خیبر جنسې د لوبو افسر راهد ګل د دغه میلې په حق له دیو راډیو او ټلویزیون ته وویل
د دې مین مقصد چې کوم دی د دې علاقې کې چې کوم امن بحال شو د دې پروموشن او د دې سافټ ایمیج غونډي دنیا ته خیر دی. په دې کې مونږه شپږ اکټیویټیز شامل کړي دي د سپورټس په دې کې کرکټ دی او دی بال دی کبډی دا ټګافال دی ایتلیټکس دی او سره هاوس رائډنګ دی. دا په تیرا په تاریخ کې بلکې د غونډې خیبر ایجنسی د فرسټ ټایم کیږي په دې کې دا هاوس رائډنګ چې کوم د دې نمخ کې دا نه دی شوی او انشاءالله دا اکټیویټي به مونږه وقتاً فوقتاً منعقد کوو او دنیا ته به مونږه یو سافټ ایمیج غونډې دنیا ته شو کوو چې په دې علاقو کې امن دی.
د سیمې باصلاحیت ځوانانو لپاره را جوړ کړل شوی دغه لوبو کې د سیمې قریبا 1500 ځوانان لوبغاړي برخه اخلي. د اولنۍ ورځې مقابلو کې د ټولو دلچسپه د اسپو په شاد د ځوانانو زغل وو کوم چې تماشبینو ډیر خوښ کړو او د لاسونو په زورو رپړکارو وړل داد هم ورکړو. په دغه محل د خټک ډانس تابیا هم شوی و. دغه شروع کې دوه سره سم فایشمن ځای ځوانانو هم خپل جذبات او قابو را نه وایسته شو او هغه هم خپل تزله بڑاس وایسته. څنګه وډالو چې مو د وړاندې په دغه سیمه کې په موسیقي مکمل بندیز لګولای وو. د خپل اړه را جوړ کړی شوی دغه میلې په حق له د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود ټیو رادیو او ټلویزیون ته وویل
دونه میگا ایونٹ او دونه خپل ایونٹ مونږه منعقد کړ او مونږه ان شاء الله بلې کې کامیاب شو. دا بنیاد مونږه کې هو دا او اوس ما ته یقین دی چې هر کال به د دین خپل ایونٹس او د دین په های لیول چې څنګه کوزې علاقو کې دا غنه به ان شاء الله مونږه خپل ایونٹس کو او دغه خلکو ته دې ضرورت ته د دې د سيزونه کمیو د دې نو لیدلې او تاسو دا غي پخپلا دا غي ویلکم ویلکمینګ اٹیټیوډ ګوره دا غي په خیراله تاسو کتی شه.
په دغه لوبو کې برخه اخیستونکو لوبغاړو د حکومت دغه صحتمنده او ګټورې هڅې ستاینه وکړه او دوی په ډاګه کړه چې داسې حلو زرو سره به د دوی په سیمه کې د جنگ جګړو او فسادونو مخه ونیوي شي.
ډېر خپل سہولت نه راغلی دی ځکه چې د سره اوس مینه محبت زیات شولو جنگ جګړې فسادونه ته نه ختم شو. موږ ډېر خوشاله یو موږ مخکې کم نوجوانان چې هغه واغې جون خاصن داسې وو خو زموږ راتلونکي نسل به ان شاء الله جون به خو روښانه به وي تعلیم ارسه به ایجاد ان شاء الله.
تر و مې دوام لرونکو دغه لوبو کې به د تیراش په غذایی کامونو اقاخیل ملک دین خیل شلوبر کمبر خیل زخه خیل او ادم خیل او د کرکټ والیبال کبډۍ رسکشی او اتلتیکس لوبډلې په مختلفو مقابلو کې برخه اخلي. دوی غوښتنه نکړي چې باید حکومت اوس هر کال دغه سیمېلې را جوړ کړي او دغه تلته د لوبو میدانونه هم جوړ کړي. ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیو رادیو تیرا خیبر ایجنسی.
د وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټلویزیون د ګلاو کتر من اوریدونکو د ټلویزیون لاله د خبرونه تاسو واوریدلې او هم د خبرونه په یو څو شیبو کې پای ته رسیږي په ډیو رادیو باندې. البته تاسو زموږ خبرونه د شپې د پاکستان په وخت تر 2 بجو پورې او د افغانستان په وخت تر 1 نیمه بجو پورې د شپې اوریدلې سي. د دې خبري خبرونه ورسته بیا تاسو کولای شئ چې د ډیو ډاکټر خبرونه په رادیو باندې واوري. نن کوربه دی زموږ همکار ارباب محمود علي. کولای شئ هم په د خبرونه کې د ټلیفون لاري برخه واخی. د ټلیفون شمیرې دی 001-202-205-04-03. بل شمیره ده 0800-00-09-0. قدر من اوریدونکو د ډیو ډاکټر په خبرونه کې ټلیفون وکی او له موضوع سره سم له میلمه څخه خپلې پوښتنې وکی. قدر من اوریدونکو دې ترڅنګ تاسو ته وایي چې زموږ ټول خبرونه کې هغه تاسو په ریډیو باندې نوی اوریدلې یا مو بیا په ټلویزیون باندې نوی کتلې زموږ په ویب پاڼه باندې تاسو هم لیدلې سي هم اوریدلې سي او هم د ورځې مهم خبرونه په ویب پاڼه باندې لوستلې سي. د ویب پاڼې پته ده voanews.com/diva او دې ترڅنګ په فیسبوک او ټوئیټر باندې هم زموږ آی ډی ده voadiva. ل ډیو ریډیو سره اوسه قدر من اوریدونکو او هم تاسو ته وایي چې بس په رخصتۍ وخت او موږ به هم د دې خبرونې څخه رخصت اخلو. د خبرونې پروډوسر او صداقت جان کوربه زنه سر احمد کاکړ سره د خپل همکاري انیل خالد اجازه غواړو تر بل خبرونې پورې مو په لوی څښتن تلاس پارو سر لوړی او بریالي اوسئ.